سلامونه ستړي مشه از صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاستو يم نن جمعه ده د 1400 کال ده جوزا خبرګولی دیر شمه د 2015 کال د جون شلمه پیل په خبرونو کو ایرانی رسنه یو راشت خارته نګیدې د زینو چاودنو راپورونه ورکړی دي تر دې څو ساعته مخکې د اسرایل پاوز اعلان کړی و چې د راشت په جنوب لویدیز کې په یو سنتي خارګوټي باندې د بریټ پلان لري د اسرایل پاوز له خلکو غوښتي و چې له دغه سیمو ووزیم په خوال رسنه یو کې هم له راشت خاره نن شپه د چاودنو ویډیوګانې خبري شوې دي فارس خبري اژانس په لیکلي دي چې په دې سیمه کې د هوایی دفاع سیستم فعال شوی دی اسرایل چارواکو ویلی دی چې په ایران کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي اسرائیل او روسیه هغه په ایران باندې خپل بریدونو ته زور ورکړي چې د پنځمې پورز په اسرائیلو کې یو روختون د ایران په میزایلو باندې لګیدلې ده اسرائیلي چارواکو ویلي لکتر لګت څلوخت کسان په دغه بریټ کې ټپيان شوی اخوا په ایران کې زینو سفارتونو خپل ډیپلوماټان استلی دي استرالیا اعلان کړی دی چې په ایران کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په خاطر خپل فعالیتونه دروي او ټول استرالیایي چارواکي لدی واده باسي همدارنګ چک جمهوریت هم په یو بیان کې اعلان کړی دی چې په ایران کې د رواني امنیتی وظیفه خاطر باندې په تهران کې د دغه یوات سفارت خپل فعالیتونه تر بلې خبرتیا پورې بندوي تر دې مخکې جرمني هم په تهران کې خپل سفارت تړلی دی د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبر ورکړي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې د غوډارو په یو ګډ راپور کې چې د جون په 19مه د ملګرو ملتونو ریلیف ویب باندې خبر کړي ویلي یوازې په اپریل کې د شری شاوخوا 3203 مشکوک یو ورنه د مړینې یو سل یو لس پیښې ثبت شوې راپور زیاتوي د شمیرې د مارچ په پرتله دریت سلوخت سلنه زیاتوالی خي راپور کې دا ویل شوی چې په اپریل کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکی پیکی هم ثبت شوی چې د عام د مارچ میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی دی راپورونه وایي افغان سندرغاړه زلاله هاشمی له دوه اونیو رئیس لادره کده زلاله هاشمی کلونه مخکې د افغان ستوري په نوم په یو رقابتي پروسه کې ګډون کړی او د یو محدود وخت لپاره سندرې هم ویلې ځینو رسنیو د زلاله هاشمی د کورنۍ په حواله ویلي چې هغه په کابل کې خپل کور وتلی و او د دوه اونیو په تیریدو لا هم د مرګ او ژوند خبر نشته د ښځو د حقونو ځینو فعالانو هم د زلاله هاشمی په ورکېدو سخته اندېښنه ښولې د راپور له مخې زلاله چې واده شوې و د یوازیني څلور کلن ماشوم صحیح وځي خانه ده د طالبان حکومت لا د دې افغان سندرغاړي په ورکېدو ستپسره نه ده کړې طالبانو په موسیقي او سندرغاړو کلک بندیز لګولې او په افغانستان کې پاتې ځینې سندرغاړي په پټه ژوند کوي او له سختیو سره مخ دي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نیات خانانو ته خبرداري ورکړي چې خپل نیاتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي د وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل اکسپانه دا تازه خبرداري ورکړي هغه ټینګار کړي چې سرغړونکو سره به اصولي چلند وشي په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نیاتونه د پوهې او فکری پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بی ارزښت نه شي د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نیات خانانو ته په دې اړه خبرداري ورکړي او ځینې ترانه ویونکي نیول شوي وو د طالبان اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نیات خانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوي اکثر دغه ترانې او نیاتونه د افغان مشهور سندرغاړو لکه نغمې احمد زاهر او ځینو نورو یا هم ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي او د فوټبال کلبونو په نړیوال جام کې انټر میامی د لیونل میسي په هڅو خپل سیال ته ماته ورکړه انټر میامی دوه پر یو پورتو لوبډله ماته کړه په دې لوبه کې پورتو لومړی ګول په اتمه دقیقه کې ترسره کړ میامی په اوڅه لوختمه دقیقه کې مساوي ګول ترسره کړ او بل اخر د نړۍ وتلی فوټبالر لیونل میسي وتوانید په یوې آزاد ضربې سره د خپل ټیم په ګټه دویم ګول ووهي د نړۍ د فوټبال کلبونو تلولي سیالي د دودر شو کلبونو ترمنځ د جون له 15 پیل شوې خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی په دوه اونیو کې به پریکړه وکړي چې په ایران برید وکړي کنه. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغي زیات شوې ده.
سترګې د سی پرسیدل په شانتي ویو سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیول تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبا ځاندر دا سره موجود وو.
نور مسایل هم لرو تر پایا مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبرداري ورکړي چې د ساري ناروغي له دې ډلې د شری او ملاریا پیخي په افغانستان کې زیات شوي. د غدواړو ادارو په یو ګډ تازه راپور کې ویلي اپریل میاشت کې د شری پیخي د مارچ په پرتله 3% او د ملاریا بیا 3% زیات شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیات شوې دي. د دغه ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړي ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 209 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی ښيي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولې تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتي وي او په سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبا ځاندر دا سره موجود وو او ستونی یې سره ډېر کلک بندي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراقم کله کله سره کوو تر څنګ بیا داسې و چې خوبي خوبي هم پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زمال کورونا نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شو او چې بهم کلینیک ته وړ د مانی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس ان شاء الله ښه دي او یو څه د بدن د عضلات او د طبي دوايي ورکړه. ملاریا بيخي زیاته ده.
د چ په روغتي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانې استفاده وکړي او خپل کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه لمنځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 25 ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55 او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغي او بحران لا پراخ کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
سپینی مانی ویلی ولسمشر ډونالد ترامپ په دوه اونیو کې پریکړه وکړه چې آیا په مستقیم ډول د اسرائیل او ایران په شخړه کې ښکیل شي که څنګه. د سپینی مانی ویاندی کارلین لیویت د جمعې په شپه په یو کانفرنس کې وویل
regarding the ongoing situation in Iran.
د ایران د وضعیت په اړه پوهیږم. د رسنیو مینس کې د ولسمشر د پریکړې او دا چې متحده ایالات به مستقیم ډول ښکیل شي کنه ډېر اټکلونه کیږي. همدې مسلې ته په پام زه د ولسمشر څخه مستقیم پیغام لرم او لولم د دې حقیقت پر بنسټ چې ایران سره د خبرو لپاره د پام وړ چانس موجود دی چې ممکن په نږدې راتلونکي کې تر سره شي یا نه، زه به خپله پریکړه وکړم چې آیا په راتلونکو دوه اونیو کې لاړ شم که څنګه. کارلین لیویت ویل د متحده ایالاتونو ولسمشر له تهران سره د ډیپلوماټیک حل ملاتړ کوي، مګر دا غا اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه کړي ایران نشي کولای اټومي وسله ترلاسه کړي. ایران ټینګار کړي چې اټومي پروګرام یې د ملکی اهدافو لپاره دی او ډیری وختونه د یورانیمو د بډاینې خبره رد کړې ده. اخو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټولنیز شبکه ترو سوشل کې د وال سټریټ جرنال هغه راپور رد کړ چې ګواکې ترامپ خپل همکارانو ته ویلي چې د ایران پر ضد بریدونو کې له اسرائیل سره د یو ځای کېدو لپاره پلانونه تصویب کړي، خو دې ته پته مده چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام تیریږي کنه. هغه لیکلي وال سټریټ جرنال هیڅ نه دی خبر چې د ایران په اړه زه څه فکرونه لرم. اخو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د ایران په ټولو اټومي تاسیساتو د برید توان لري، خو هر مرستې ته خراغلاست وایي. د ایران د فوردو د یورانیمو د بډاینې تاسیسات تر غره لاندې پټ دي او د اسرائیلي وسلو له لاسرسي بهر ګڼل کیږي، مګر د متحدو ایالاتونو د سنگر ماتونکو یا بنکر بستر بمونو په مټ هدف ګرځیدلی شي. اسرائیل ویلي د تهران اټومي او بالستیک توغندیو ګواښ بلمینځ یوسي. دا وروسته لاغه چې د راپورونو لمخې ایران په تلابیب کې یو روختون هدف ګرځولی. سیمه ییزو رسنیو ویلي د روختون یوې څانګې ته سخت زیان رسیدلی او لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامی اړوند تسنیم خبری آژانس بیا لیکلی سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزی دفتر په نښه شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
د ایران مسله کې پاتې کیږي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي په ایران کې لغپل خپلوانو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي. دوی اندېښنې سرګندوي چې لڅو ورځو راهیسې نه دي توانېدلی د دغو خپلوانو احوال واخلي. د دغو افغان کورنۍ په خبره د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان د بیکاری او اقتصادي ستونزې له امله ایران ته تللي وو، خو د ایران او اسرائیلو ترمنځ نښتو د زیاتېدو له امله په غیواد کې ایثار پاتې دي. جزئیات په دغه رپورت کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل
جواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مورې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
تاسفون نه ده فعلا برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود.
له بده مرغ از مورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کارونه شموندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون نه ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي، زنګ چې وهو نه روخ کیږي. ډیر اندېښمن یو، بل ایران کې موډر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو، خدای دې خپل رحم وکړي.
ازادي راډیو لډیرو هڅو ورسته وتوانید چې په ایران کې لمیشتي افغان کډوالۍ مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په ورسته ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
انشاء الله انفجار بود یا مشهد مصادره شنیده مهاجرین کلا دغه خیلی وضعیت خراب است.
نو په هیګم نن چې په 14 نو خراب کټ وو مو کې خغو اورید د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو او لچا احوال واخلو یا نو لمغنا احوال وختي ځکه هم انټرنیټ او هم انټنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په ورستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وزل سوي او ټپیان سوي دي. د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتې د تیرې جمعې په ورځ سهار پیل سوي او د راپورونو له مخې لا هم روان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسیدونکو غوښتل چې سمدستي د لدې ښار ووزي. اسرائیل هم مخکې ورته خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د تهران له بیلابیلو سیمو د خلکو ووزي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه غواخونو او اندېښنو سربیره د کډوال لاله وړاندې د روغتیايي خدمتونو تعلیم کار ایستلو او ګڼ شمیر نور ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډیرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمیرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران مسله کې تمکیګو د ایران پلازمینه تهران کې میشت او شمیر افغان کډوال وایي په دې واد کې د مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي او د اسرائیل او امریکا له خبرداري سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له دې خار ووزی. دوی ازادي رادیو ته ویل ویر سره مخ وندېخمن دي. په همدې حال کې په ایران کې د خزو د اخونو شمیر فعالان وایي په تهران کې استوګن بیا اسناد افغان کډوال چې د غو دلایل او لامل چې امنیتي ګواښونه بلل کیږي له دې خار د وتلو اجازه نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم باندې په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو ټپ کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې لدی خاروز یو اړ دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. دوی وایي کڅوم ډېرې ایرانی اتباع له تهران وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په خار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویران دي خنو نام نه په فضا کې سار دي. په تهران کې میشت افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته ویل د ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارون ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمیر افغان کډوالو دا یده هم کړی چې لدې خار د وتلو د حد سي پر محل د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي رادیو ته ویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنۍ او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خارابل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې د اجازه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دا غنل سحر سلبا سه 15 بجې ما پس یو ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزم دفتر کفالت ته چونه شو. نو دا موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات می کړل دي. ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خزو د حقونی ویفالې مونسا او مرزاد ازادي رادیو ته ویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرینه کې د تهران هست مهاجرینه
په تهران کې مشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزی او یوې امني سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووزی. ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تلو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمیر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرائیل په هوایي حملو کې د یو شمیر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو اتلس کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاساله د خار ووزي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړي وو.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې. مهیروي
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداريو د دغه 2 میلیونی خار اوسیدونکو اندیښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیښنې ورسره تر هغه زیاتې شوې چې د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال مؤسسه ویلي 2013 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري خار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي. اسدالله لودین کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې یو بازک چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی، نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښت ته اوبه هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمړنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دالامان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا اوسې ګرارې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډیر کم وو. 15 کاله بعد یا 18 کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شول چې بیا هم یو 2 متره کته لاړ شو او اوس یې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا تقریبا 30 متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل سو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه خار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچې شوې او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي.
سلويخ متره سم وهلي و یوازې موږ نشو خو ټولو غونډین وهلي دغه دغمره ساګانی او به ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر نست وچکاله به د ټینکر راځي، د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه خلو او بیا به خپل مشکل را فکونو. د دولت نن دغه هيله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړی چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لاس کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاری پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوې. د دغه شمیر وګړو د اوبو ارتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوې، چې د ارتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دی؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لیک دی و کانال سروي بشپړه شوی او دوی د دغه پروژه لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخواته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به ارتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي لکه د لوګر سیند لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د بارانی اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پانګونې غوښتنه کوي.
او د خوست د باکول سوالي او تو تاکسي مترمنز د غزيدلې 8 کیلومتر سړک د جوړېدو چارې د یو بار میشتي ځای وسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې. د تو تاک په سیمه کې شاوخوا 500 لوی او وړي کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي لکبلې د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ راتک ستونزمنو. جزئیات په دغه ریپورت کې
د خوست د باکول سوالي له خارګوټي بیل شوې د تو تاکسي مته غزيدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیرې تیریږي د جوړولو او هوار کاری کارونه د یو ځای به هرمیش دی افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدی مخ کې توتاک ته پر غزیدلی سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب په نور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو داسې میان دی به چې هغه بده ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسیدل.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلار مسؤلین وای چې تر اوسه د دې سړک په وګدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو ما ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په سپیر کې بوتللو یار خراب وو نو اوس سنتیا شو دا پل چکونه مو چکونه دا چې جوړ شي لغون ته یا به سنتیا
سیموال زیاتوي د دوی لسیمه دی ولسوالۍ خارګوټ لري نه دی خود دې لارې د خرابوالي لکبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت وخت شوی وو او تر څنګه کموټر کې بس پرلی ډیر و نو موټر پر لپسې جمپونه وه. یو بل ځای اوسیدونکو انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کله 1500 کورونه په مخاله ده د با پاسنتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا د سره د جوړول سره د نیم ساعت مزل لاس منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لاس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي لیوی خو د خپل سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یو اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک دغه د تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 50 روپۍ لسته وروړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هرمیش توزایي اوسیدونکو د پکتیا په زازیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لوی دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیش تو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي رادیو ټولو تاکونکو او ریدونکو ته حضرت احمد هجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه د مګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د باندې خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینه ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا کوبوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته په ډاګه کوم. په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو یا هم جستجو کو نو ازادۍ راډیو که زموږ په د ټلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي.
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنې یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړي نه دا به یو نه واخیستل شي د غنی نه د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي د په حقیقت خط کې د غبرو انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه. د خلکو نه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کړي. د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د اوسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی که چېرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډیر کی موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي، ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهرونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل ما چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دغه وي شه توسيقینو کوي چې مخکې مونږه تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د اکس خپل کی چې تر دلوي شي، نو دای قانونن دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي. نو له کله حل عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل. نو ما ته وی چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه اکشن مترول لګا هغه چرته دی. زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم. نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چې لاس را کس کړ، څومره وختان چې د لاس لند راشي، الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي. دا یو حدیث موږ ورغلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان د مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرای. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په 3 نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو ته همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي، یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي، او بل وایي چې اے پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای، دا مال خو امانت دی، دا مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت را کړای او دا یې راتین کړای، نو هغه مال تور ته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا. چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړی. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي، نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلوب باندې ځان ته دعاګان و غړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشته دی.
بله،
ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ما ته وایي امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وایي چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي، هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور شول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په
خاطر من تاسو دقیا او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی چې دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی نو د ډېره زیات خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په هغې باندې تاسو رحم وکوئ هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا یرحم لا یرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي او دغه بډا انسان هم باید دغه خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یوه ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي نو باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه دي موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې کیږي او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز پلارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فرانت په میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ان تر پیدا کړي او دغه ځوانان چې غوي اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کلا
کله چې تاسو به بهتر پویږئ هغه څوک چې بهر زی هغه تم کاری فرصتونه د سر نه پیدا کیږي او د سر کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه بهر لاړ شي هغه نشه کولای چې پم دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په ونه ټکسونی وګړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دا دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لویه شتمنۍ ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سړي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب مایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي چې هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکړي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصه هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړیږي د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستې و ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږل ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب په خیر دا وضعیت هم د صفات سي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوازلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونسي وضعیت سره کم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې ضروري ګو مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې چول امتحان کې چول او غنی بڑای ما چول چې اې د غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د مو تاسو د امتحان وخت دی خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کور وران شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دا غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جلبیا
هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوای وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام دی. باید جانب کے باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي که به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي، کې نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هېر نه کړو، او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بسو چې دا همکاري چې موږ هغه سره کوله کومه چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو، او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کده مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې خل بن ور سره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
زدهاش دلدلیلا در کی ملن پخما صدا شنا پتو مدرن پخما دلدلیلا در کی ملن پخما صدا شنا پتو مدرن پخما دلدلیلا در کی ملن
Thank you.
رحیم شپتا وا پیشن ایری رحیم شمی پتنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما سدہا دی شمی پتنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما سداشنا پتو مدرنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما سداشنا پتو مدرنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما سداشنا پتو مدرنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما سداشنا پتو مدرنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما سداشنا پتو مدرنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما سداشنا پتو مدرنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما